Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د قادر جرالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم نن د مارچ 28مه د حمل وري اتمه نیټه ده ناتو او روسی ډیپلوماتان د بریتانیا په سالیزبری ښار کې د پخواني روسی جاسوس د بې صده کولو په خاطر ایستلي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کړی دی افغانوي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت په وسلوالو مخالفانو استعمال کړی او برټانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل پوره خبرونه نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ ښودلی دی د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړیو اروپایي ټولنې او څه د پاسه 100 نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دوه ورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني د کانفرنس په اعلامیه کې راغلي چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لار ده او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو په باب د افغان حکومت د پیشنهاد ملاتړ کوي طالبانو چې تر اوسه یې د افغان حکومت د ولی پیشنهاد تر اسمان جواب نه دی ویلی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې دوی د تاشکند کانفرنس ته نه و بلل شوي او اوس به له وخت مخکې وي چې د دې کانفرنس د پایلو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي ښاغلي ربانی د تاشکند کانفرنس په حاشیه غونډه کې په وینا کې وویل له دواړو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه همکاري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني دغه راز وویل افغان دولت په خپل هیواد کې د سولې لپاره د سیمې او نړیوالو د هیلو او همکاریو ستاینه او هرکلی کوي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې روسیه تورنه کړې ده چې د تاجکستان د پولې له لارې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي روسیې بیا د متحده ایالاتونو دا اداره رد کړې ده افغان هوایی ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی ناټو پرون په یوې اعلامیه کې وویل د افغان هوایی ځواک A9 ډوله جنګي الوتکې د تېرې پنجشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځاوه ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي ستارز اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې ویلي چې افغان هوایی ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغو هڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره ترسره کوي برتانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله بل لور ته روسیه وایي د روسیې ډیپلوماتانو ایستل پر هیوادونو د متحده ایالاتونو د زیات فشار نتیجه ده او ماسکو به ورته ګام پورته کړي په همغږي اقدام سره د روسیې وګړو ویستل په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو له پیښې وروسته کېږي چې لندن وایي ماسکو یې تر شا دی تر اوسه پورې د نړۍ شپږشتو هیوادونو 133 مشکوک روسیه اتباع ایستلي دي په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ پرون وویل دا تړون به په بروسل کې د روسیې د ماموریت وکار کوونکي وباسي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له یو شمېر هیوادونو د مشکوکو روسي وګړو ایستل د روسي استخباراتو ته یوه لویه ضربه وبلله چې د هغه په خبره رغېدل به کلونه وخت ونیسي د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورونی چارو د پخواني وزیر په ګډون پر ډیر شو کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول د مسدونیا د لوی څارنوال دفتر وویل د کورونی چارو د پخواني وزیر میتکو کافکوف او په پارلمان کې د اپوزیسیون د 15 غړو په ګډون ډیر شو کسانو د مظاهره چیانو په مټ پر پارلمان حمله وکړه او امنیت او نظم یې له ګواښ سره مخ کړ که چیرته تورن کسان مجرم وګڼل شي نو د لسو کلونو په بند محکومیږي په مسدونیا کې تیر کال د سیاسي کړکیچ پر مهال شاوخوا خوا 200 مظاهره کوونکو پر پارلمان برید وکړ او هڅه وکړه چې دغه هیواد سوسیال ډیموکرات ګوند چې البانیایي نژاد اساس لري د حکومت له جوړولو منع کړي. پولیسو د زور په کارولو سره هغه مهال د مظاهره چانو مخه ونیوله او دا تاوتریخوالی د ناټو، امریکا او اروپایي ټولنې لخوا وغندل شو. او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبیریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. زرګونو کسانو پرون په کیمیروف ښار کې مظاهره وکړه او د دې پیښې چې 46 کسان پکې وژل شوي د جدي او پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د مارچ په 15 د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شویو اکثریت ماشومان دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ورځې په سر کې کیمیروف ښار ته ولاړ او دغلته یې ژمنه وکړه چې د اورلګیدنې د دې پیښې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې په لومړي راپور کې اوریدل چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لوړاندیز کلک ملاتړ شوی دی.
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر گفتگوهای صلح شده با محوریت حکومت افغانستان، همچنان بر طالبان تاکید شده که باید از طریق گفتگوها اقدام کنند.
په بریتانیا کې د پخوانی روسي جاسوس د مسمومیدو په غبرګون ناټو او روسي ډیپلوماټان ایستلي دي.
This sends a clear message to Russia that there are
دا کار روسیې ته دا پیغام ورکوي چې خطرناک چلندې عواقب لري. او د ژوند په رنګونو کې هم له یو باغوان سره غږېدلی یو.
دا خو څو قسمه نیالګي دي، مورفان دي، ناجو دي، دیوالبي دي، چې د پدر وڅنګ کې نو شفتالو، زردالو دا به پیغام پارکو کې کنو.
به هم خره غلی وخت په افغانستان کې او بجې او او د خېدی د سهار رازول لمړي مطلب ته د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لپیشنهاد کلک ملاتړ وکړ او پر طالبانو غږ وکړ چې بې له قید او شرطه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. تاشکند کانفرنس ګډونوالو د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره له تروریزم او نشه‌یي موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي هم ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د تاشکند په کانفرنس کې افغان دولت وتوانید هغه اهداف ترلاسه کړي چې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې مطرح کړي وو. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد څخه بشپړ ملاتړ شوی دی او په دې ټینګار شوی دی چې سیاسي حل د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د جمهور ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته ویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غرض د افغان حکومت ناتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای. د تاشکند کانفرنس د غرض ویل دی چې له تروریزم او نشه یي موادو سره ګډه مبارزه او سیمه ییزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات زمینه برابره کړي. د کانفرنس په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا، د دې هیواد په چارو کې د نورو په نه مداخلې، اساسي قانون ته په درناوي، ملي یووالي او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو په پراخې ونډې هم ټینګار شوی دی. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزی وای افغان حکومت وتوانی چې په دې کانفرنس کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمه ناست کې هغه اهداف او طرح تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توګه چې خپل هغه اهداف چې هلته یې راکړي هغه تناسب پیدا کړي.
ښاغلی ستانکزي ویل دا کانفرنس پر طالبانو سیاسي فشار راوستی شي، خو تر کومې پورې چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریځونه نږدې نه شي، دا ډول کانفرنسونه د پام وړ پایلې نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 فبروري میاشت کې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ناټو تړون ترې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د پروګرام او د نشراتو د ژوندي اورېدو یوه لاره ده. کولی شئ په ټول افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ لارې زموږ خپرونې واورئ. د افغانستان مشرانو جرګې په هلمند کې د سولې له پیل شوې حرکت ملاتړ وکړ. د دې جرګې د سېشنبې ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لښکرګاه د وروستي ځانمرګې برید په غبرګون د اعتراض خیمه درولې او وایي تر کوم چې وسلوالو مخالفانو سولې ته غاړه نه وي ښي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. یو شمېر افغان کارپوهان هم له دغو اعتراضونو هرکلی کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د سولې له حرکت نه د ملاتړ ترڅنګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید ملي اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې د سې شنبې د ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د دغو سناتورانو له ډلې نجیبې حسیني وویل تر کومه چې خلک سره یو موټی او د سولې غږ اوچت نه کړي یا د پروسه به مثبت نتیجه ونه لري. د هلمند خلکو چې په لښکرګاه ښار کې د تحسن خیمه درولې او د سولې غږ یې پورته کړی ترې ملاتړ کوو. موږ هیله من یو چې د سولې دغه غږ له ټولو ولایتونو پورته شي، یوه ملي اجماع رامنځته شي، ځکه تر کومه چې موږ اجماع ونه لرو له نورو دا تمه نه شو کولای چې افغانستان ته سوله راوړي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لښکرګاه د وروستي ځانمرګي برید په غبرګون کې د اعتراض خیمه درولې وایي خپل دغه اعتراض سولې ته د مخالف وسلوالو تر حاضرېدلو پورې دوام ورکوي. په لښکرګاه کې د جمعې د ورځې په ماښام د لومړی حوزې اړوند د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته سیرمه برید کې د ماشومانو او ځوانانو په ګډون شاوخوا شل تنه وژل شول. په خیمه کې ناستو ځوانانو اقبال خیبر او قیس هاشمی رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
زو د طالب په هر مرکز ته ځو، له هغه نه مخکې له دولت او تعهد اخلو، د اوربند تعهد ځینې اخلو او بالاخره به په مساکله کې ورته ګونډه کیږو چې نورې غواړو. تاسو حکومت د ولس لپاره کوئ، دا ولس خدا را کوم حکومت ولې نه غواړي؟
نه د پاکستان نه غواړو، نه د امریکا نه غواړو، خپل د ورور سره موږ یو ځل سولې کوو، موږ نور د سولې غږ پې کوو، تاسو مشر په تاسو د سولې غږ کوو، دواړه د دواړو نه خپل یو.
خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو غوښتنو په تړاو څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي اعتراض د خلکو اساسي حق دی او د سولې د غږ به د یوې پایښتې سولې لپاره زمینه برابره کړي.
مور جنگ نغوارو، مور صلح غوارو، مور زیرانی نغوارو، مور عبادی غوارو، مور جهن نغوارو، مور علم غوارو، مور توپک نغوارو، مور کلام غوارو، مور غم نغوارو، مور خوشحالی غوارو.
ازادي راډیو ته خوښ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو راټو ورکوي پانه باندې واوري او همدارس مطالبه ولولې. کولی شئ facebook.com/azadiradio ته ورشي چې هر ورځ تازه خبرونه تاسو ته خبروي. همدارس راپورونه لینکونه هم کتلای شئ. ازادي راډیو ټلویزیونی خبرونه، ازادي سټوډیو هم د فیسبوک لاري او هم د ویب سټ لاري لیدلای شئ. یو بل یادونه هم کوم چې تاسو د ازادي راډیو د سارانیو مجلو په راپورونو باندې کولای شئ د افغان بیسیم د 1314 اس ام اس لاري په خاصه توګه په لومړیو دوم راپورونو باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، څو د پروګرام په پای کې د تاسو له نوم سره یو ځای ستاسو پیغام وایو. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وایي چې ډېر تمرکز د افغانستان د سولې په پروسې باندې شوی.
نیویارک ټایمز او رسپانې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې. د سولې پر خبرو د طالبانو نادره چوپتیا د سولې د نوي کانفرنس سبب شوه. دا مقاله د تاشکند غونډې پاړه ده. په دې غونډه کې پرون د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي او د روسیې، چین، امریکا او پاکستان په ګډون د نږدې شل هیوادو استازیو برخه واخیسته. نیویارک ټایمز لیکي چې له څو کلونو راهیسې په مختلفو ځایونو کې ډیپلوماتان راغونډ شوي دي او د افغانستان د سولې په ارتباط غږېدلي، خو هر ځل یا طالبانو پکې حضور نه دی لرلی او یا یې د سولې دا خبرې رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان لکه تل د تاشکند په غونډه کې نه وو، خو دوی د سولې په وروستیو رسمي هڅو په عام ډول غلي پاتې شوي دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د سولې په دا ځل خبرو کې له تیرو خبرو سره دا توپیر و چې د غونډې برخوال سولې ته هیله من وو. دوی دا ویل چې د فبروري په 28مه د کابل کانفرنس پر مهال د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې ډېر هڅونکي وړاندیزونه وکړل او نړیوال فشار هم په زیاتېدو دی چې له دې سره سولې ته هیله شته. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې شواهد شته چې د طالبانو ترمنځ د دغو وړاندیزونو په ارتباط جدي سلام مشورې روانې دي او روانه اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو دا خبره تایید کړه چې دوی په سلام مشورې بوخت دي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې بیا په افغانستان کې د طالبانو د عوایدو یوې نوې سرچینې ته اشاره کړې ده. نیوزویک مجله د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په وینا لیکي چې طالبان په افغانستان کې هر کال د پستې د حاصلاتو له درکه په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د پستې ستر جنګلونه په بادغیس ولایت کې دي چې لویه برخه یې بهرنیو هیوادو ته صادرېږي. نیوزویک د سیمې د یو چارواکي په وینا لیکي چې هر کال د پستې عواید په افغانستان کې نږدې 45 میلیونه ډالرو ته رسېږي چې یوه لویه برخه یې د یاغیانو او نورو وسلوالو جیبونو ته ځي. د راپور له مخې داسې اټکل کېږي چې طالبان هر کال په بادغیس کې د پستې د حاصلاتو له درکه 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې د مالی وزارت د دغې ټولنې د ملکیتونو د لیکت په خاطر اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ملکیتونه د کارګرانو په حق زمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي په زور د مالی وزارت ته ورکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي دغه کار قانوني دی او د کابینې او د ولسمشر د حکم له مخې شوی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
مالی وزارت ته د ټولنو د ملکیتونو د لیکت په اړه د ولسمشر د حکم له پلي کېدو وروسته د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ملکیتونه ډیر پخوا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کارګرانو په حق او زحمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي د فشار له لارې دغه ملکیتونه مالی وزارت ته ولیږدوي.
دوی گارنیزون راولیگا، اوس دیر سلویخ رنجر راغلی دی، بی لابیل ارگانون راستولی او غواړي چې پر موږ حمله وکړي او په زور سره مولا دفترونو وباسي. دا غیر قانونی عمل ده او د دیموکراسي غږ زنده کوي. زور د قانون خلاف ده کوم کار چې دوی کوي.
خاغلی قادری وای حکومت ته د ملکیتونو لیږدول د دوی صلاحیت نه بلکې د ملي کانګري او د افغانستان د محاکمو کار دی چې په اړه تصمیم ونیسي. دغه اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس د کورنیو چارو او مالیې د وزارتونو، کابل ښاروالۍ، لوی څارنوالۍ، د تفتیش د ادارې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې په ګډون یو پلاوی وګمارل شو چې د ټولنو ملکیتونه مالیې وزارت ته ولیږدوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د کارګرانو، د بزګرو، د کوپراتیف، د ځوانانو او د لیکوالو ټولنې هغه ادارې دي چې ملکیتونه له تحلیل او ارزونې وروسته دغه وزارت ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې له 350 کلونو راپدې خوا د افغانستان د کارګرانو له حقونو دفاع کړې او په دې برخه کې ډېر کارونه ترسره کړي دي. دغه ټولنه وای پخوا تر دې هم حکومت د دوی د ملکیتونو د اخیستلو هڅې کړې دي. د مالی وزارت د دغه ټولنې د ملکیتونو د اخیستلو اقدام قانوني ګڼي او وای چې دغه ټولنه د عدلي وزارت له جواز پرته فعالیت لري. د دغه وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته وویل
دغه
ټولنه د عدلیه وزارت جواز نه لري او فعالیتونه یې هم باید له ملکیتونو څخه عاید ونه لري. حال دا چې داسې نه ده، دوی له دغو ملکیتونو څخه عاید ترلاسه کوي. نو د قانون په رڼا کې او د کابینې د مصوبې او پریکړې او همداشان د ولسمشر د حکم له مخې پلاوی ټاکل شوی او د دغو ملکیتونو په لیک کې کار کوي. دا د قانون خلاف نه ده او داسې څه نشته چې موږ د دغې ټولنې د فعالیتونو خنډ شو.
خو د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو د ملي ټولنې مشر وایي دوی د جواز له مخې فعالیت کوي، خو د مالیه وزارت غواړي په دغې پلمې د دوی ملکیتونه خپل کړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي که دغې ټولنې له حکومت نه د فعالیت جواز نه وي اخیستی، فعالیت مشروعیت نه لري او په دې برخه کې د حکومت اقدام قانوني دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست د خوست د شیخ زاید پانتون د کډری روختون د فعالولو لپاره د عربي متحده اماراتو لخوا د 8 میلیون امریکایي ډالر په لګښت طبي وسایل او په دې برخه کې پرمختللي ټکنالوژي نیول شوې چې یو برخه یې خوست ته رسیدو سره وروسته یاد پانتون ته وسپارل شوه. چارواکي وایي هغه ناروغان چې په خوای د زون په کچه د وسایل او تجهیزاتو د نشتون له کبله درملنه نه کیده، د کډری روختون په فعالیدو سره به درملنه ممکنه شي. نجیب الله الوخیل په دې رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه پر از خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی پوهنتون ته د یادو توکو د سپارلو پر مهال آزادوی راډیو ته وویل چې تر 22 کانتینر پورې طبي وسایل چې د اوسنی عصر په پرمختللي ټکنالوژي سمبال وسایل او تجهیزات دي، یوازې 3 کانتینرونه یې راورسېدل چې پوهنتون ته یې وسپارل. خوست واری وویل نور وسایل هم په لاره دي او تر 2 میاشتو به ټول راورسېږي.
تقریبا د 8 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د خوست شیخ زاید پوهنتون د کډری شپخانې د اکمال او تجهیز په خاطر باندې چې کوم وسایل او پروپوزل موږ ورکړی وو، د شپږو میاشتو په موده کې هغه وسایل د بیرونی کمپنۍ لخوا نه خریداری شول چې لومړنۍ جوپې چې 3 کانتینر مواد دي اندار رسیدلې دي. دا په اوسنی عصر کې هغه لوړ او مجهزه ټکنالوژي دي چې خریداری شوې ده.
خوستوري ول د کډری روختون د تشکیل او نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هم د پوهنتون اداره، ولایت مقام او د لوړو زده کړو وزارت په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې
دغه کډری شپخانه په اکمال او تجهیز سره په خوست کې زمونږ د تخصص په برخه کې هم ستونزې راکمې شي او د ډیری هغه مریضانو چې په خایتل ته تداوی ممکنه نه و، د هغه مریضانو په تداوی کې به هم سهولتونه رامنځته شي او تداوی به دلته ممکنه شي.
د خوست شیخ زاید پانتون سرپرست انجینر عبدالخلیل افغانی وویل چې په دې روغتون کې به د زون په کچه هغه بیماران چې ډیر اړتیا ولري په دې ځای کې به یې درملنه کیږي.
په دغه کې ټول هغه خلک د زون په سطح چې هغه شد اړتیا ولري د صحت په برخه کې هغه بدلته تداوی کیږي. نو فرق پیدا وي چې په نورو شفانو کې ام آر آی، سی ټی سکین او انجیوګرافي یا کیپسول انډوسکوپي موږ نه لرو، دلته به موږ ولرو انشاءالله.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي یو تن محصل جاوید الله رحمانی وویل چې دا وسایل ډیر مجهز او پرمختللي دي او د دوی د بریا او پرمختګ لامل به شي.
هغه وسایل چې له متحده عربي اماراتو څخه ورکړل شوي دي ډېر په زړه پورې وسایل دي، واقعیت دی چې د پرمختګ او بریا لامل به شي.
د خو شیخ زاید پانتون کډری روختون چې د ودانۍ له جوړېدو وروسته له خوا او شاته کلونو راهیسې غیر فعال وو، اوس خلک دې ته په اندېښنه کې دي چې که پوره ترتیبات ورته ونیول شي ممکن د 8 میلیون ډالر په لګښت د دې رانیول شوي وسایلو یوه برخه زیانمنه شي. کتون کې د ځایي ادارې او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه کوي چې په کډری روختون کې د وسایلو د نصب او ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته د هغې د کارونې د زده کولو لپاره اساسي برنامې عملي کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست د په بخښنې سره د ناټو سرمنشي وایي وروسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی. ناټو په داسې حال کې په بروکسل کې له خپل مرکزي دفتره د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې چې تر اوسه 28 هیوادونو 144 روسي ډیپلوماتان او مشکوک جاسوسان ایستلي. دا تحول په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو له پیښې وروسته راځي چې لندن وایي ماسکو یې تر شا ده. رضوان مراد او نور جزئیات.
ناټو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږۍ په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو د قضیې اړوند یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د وو روسي ډیپلوماټانو په ویستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکې اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیه ته په دې معنی یو ښکاره پیغام دی چې د دې هیواد نه منونکې او خطرناک چلند عواقب او بیه لري. دا ګام روسیه تر هغې پورته شو چې روسیه د هغه څه پر وړاندې چې په سلسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نه کړ. زموږ ګامونه د جی دي امنیتي اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناټو ټولو غړو خودلې ده. دا اقدام د روسیې د چلند پر وړاندې د هیواد ته د ځواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په لړ کیږي. دا ګامونه زموږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناټو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاینې حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ ویل ناټو د دې تړون او روسیې د ګډ شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناټو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له وویشتو هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو ویستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وایي د روسي ډیپلوماټانو ویستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداری ورکړی دی چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
نړیوالې ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا غوښتي چې افغانستان په خپلو کې د سیالیو ډګر ونه ګرځوي. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. برطانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوک جاسوسانو ایستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله. د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو د پخواني وزیر په ګډون پر 150 کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
عزیز رحمان نلشنی موسم ده نیالکی نو
ده کوم نیالگی دی چه تاسی را روی دلتا ایک دی
دا خود سو قسم نیالگی دی مورفان دی ناجو دی دیوال بی دی چه ده پدر و سنگی کنو شفتالو زردالو ده به پرگان پارکو کی کنو
که دسی پدی خبر را تاو که چه ده نیالگی تاسی کلا دی سرسبزه لی ریاست نتردی زی را ورد چرا کم دی را ورد چه ده خراب نسی ریشه و چه نسی و لگی گی
دا خود زن تا تکتیک پکال لدی بوجه را باسی خواب رسن را باسی به بوجه ور تخلو به بوجه پا وسته تلو کلک ده خط ایتی تنسی ریشی بیرون اونو بوزی گرد تو بوز که اون بوزی پروانه که دون غنی دی جواندی سوی ندی خب بیا پس لدین خرابی کن ریشه رو بوزی نمانگه دایم ریشه تا او خط سر انتخال بوی ساحه تا تقریبا شپاک سو بدونی دی
چه فکر که در شپاک سو اونی الگه که ستاس رو بوری دی دلتا تو با او لگی تو با او چی؟
چه خدمت تو که خلق خرابای اونی که تو لگی
چه رقم خرابای؟
دقیقا خود بباکی دادم اون پاوتن که دنیالگی اگر نکه توجه دارن که با شاروالی که نیو شاروالی و بار که شاروالی و سار نیال سر یا اون نفر باید پیراو کی دیمان پاوتن که دقیقا فرهنگ دیگه ضعیفه ده دا چاروالی تنها مسئول نده من تا نیال که نو ده کابل اسیدون کو ساتنه با تاسم فرزه که نیال وچ و خیلی لگو با تاسم را چوی
بخبال دقا دی نیالگه و ایخودل یا چرده چوم را یا خوشایان کار ده دی سری خواهیگی تخبال چوم را بکی آرام و خوشاله
سخبال را تاو سل فیصد بده که خوشاله گرچه دلیواره ما مګم چې موټر دروم نیال کته کوم خپل مې شل ډیر ځنه یو نفر ځن سره اخلم کنه ما یو جل جل و بم ورکوم هر څه کومه چې ضرورت یې غمرته جوړوم
ډیر مننه خیر
تاسو نه مننه خیر
مننه چې تر دې دمو مو ازادي راډیو ته غوښتنې ولای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي
وحید خان بارک له هلمند لیکلی فکر نه کوم چې د تاشکند غونډه دی سولې ته لار خلاص کړی. بشیر حبیبزی له لوګره لیکلی لازري ولسوالۍ ګمان مې نه کیږي چې طالبان سوله وکړي ځکه چې طالبانو ونډه نه ده اخیستې. اخوا قیام الدین مبارز د هلمند ولایت لیکلی هلمندیانو د سولې لپاره سوله ییز اعتراضونه پیل کړي، باید د ټول افغانستان خلک د سولې لپاره سوله له دغو اعتراضونو ملاتړ وکړي. مجیب محب الله هلمندیار له هلمند لیکلی په هلمند کې ډېره بې امنیتي ده، جنگ او مرګ زیات دی، هیله لرم چې حکومتي ځواکونه او طالبان سوله وکړي. او سمیع الله حلیمی بیا په یوې بېلې موضوع اس ایم اس را لېږلی، د ویلي د پکتیا ښوونکو ته د 1390 کال د قوس میاشتې معاشونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي او ښوونکي د بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس دغه پروګرام